Papsi.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ټرمپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قربانی ورکوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیران سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان په تازه راپور بحث وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون په څلورو بمي چاودنو کې 14 کسان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبري وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغان بي سمه تاسو ته شمیرې لارې مو هم د موضوع په اړه ډیر پیغامونه راستولي. نقیب الله اتګزی له قندهار لیکلي د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه لیک به ګونګ فضا کې ژوند کوي. دغه فضا د عام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. محمد عبدالعزیز غالب د هنمن لمارجي لیکلي کې چې د امریکا ولسمشر ترامپ د سولې خبرې شل واره هم لغوه کړي، بیا هم ترامپ هیڅ چاره نه لري او دی بیا هم اړ دی چې له طالبانو سره خبرې مخته یوسي. عبدالله بارکزی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي دي ولسمشر ډونالډ ترامپ دا اعلامیه چې د طالبانو او ولسمشر غني سره یې غونډې لغوه کړې غیر عادلانه فیصله ده. کور مو ودان. دا هم ستاسو پیغامونه چې ومو لوستل. پیغامونه هم زیخ زیات را روان دي او مخې له دې چې دوه نیزو خبرونه ته وار ورسیږي، یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې ویل کېږي د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی. دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او نور خلک دې ته اندېښنه لري چې که مسؤولې ادارې په دې ولایت کې چې له کوکنارو پاک دی د بنګو د کښت مخنیوی ونه کړي، ښایي ورسره د کوکنارو کر هم زیات شي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوې دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي، نو ځکه یې کښت زیات شوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته یې شمسیانې ایښي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی چې ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هان تر هغه د مکر تر سره دو پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل سوي دي. سږې خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سږ په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعضو خلکو هان تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
حادثه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو خو بریالي نسبو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات شوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزني کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته مخنیوی ونه سي طبیعي خبره ده سي د نورو پرمختللو مخدره توکو لکه د تاریاکو د هیروینو د دې کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې بنګې او چرس تر ټولو لوی او خطرناکو نشو سرچینه بلل کېږي.
بانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو لیوی اونې ورسته مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنی کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د فویش داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي یاګان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې اوسي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر په کار ده چې هر کس خپل لومړی توبونه وپیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رامنځته کړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمېر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال که دی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن مېلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسېدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ول کړنی ترې شوې دي، خو نوموړی اوس پیخمان بریخي.
نو یاګان وخت ځواني د فویش داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابره شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلی و پکې تفریح هم کړی. نتیجه په آخر کې دا ما ته ثابت شو پوه شو چې بیا امتحانونه را ورسېده. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بېسوري کړی وه او خپل وخت مې بس تیر کړی پوه شو، نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم پوه شوې او وایم چې کاشکه چې داسې مې نه وای کړی پوه شو. نور ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت په زول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونه نه پېژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس ختل وي، تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسېدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره